افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
has an interest in renewed civil war in Afghanistan.
I love one son of the American Zuwakuno lewotelo sara de koranai jagri khatar shta.
Zabatanna konte de koranai jagri khatar futboleri.
De Afghanistan da para de America zan gari astaze zalmai khalizat bewai Taliban ta pidag weil ke nagwadi munzawishun baye de khalku haquno ta dranawai wukri. Nan pa 15 tulayatuno ke de dolasam tul gayo de farighano de konkur az muena wahistal shwa.
Shaw khwa yaw sulu chalur chalur zaratana baye palwado aw nimal wado dawlati تحصیلی بنسټونو کې جذب سي.
په کندوز کې خوندزو یو شمېر زده کوونکي بیا د درسي کتابونو او د خوندزو د ودانیو او نور وسایلو له نشټوالي شکایت کوي.
موږ صحیح سمفونه اتنلرو چې چوکۍ ټول خراب دي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام فریبا ظاهرم په سر کې د مهم خبرونو سره ټکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر کموي او روسیې اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالتیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ. شغلی بلینکن له سی ان ان خبری شبکې سره په یوې مرکې کې چې د سې شنبې په ورځ خبره سوه په دې اړه څرګندونې کړې دي. د روان کال د سپتمبر تر 18مې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې د دوو لسیزو لاسته راوړنو د له منځه تلو او احتمالي کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې ورته ایسي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکوونکي له دې هېواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځایه ترسره کړي له دې ځایه ایستل کېږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامداره پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمېر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
We intend to maintain our embassy and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شسو د معنا لرونکو مشارکته او پټولنه کې د حقوق د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل ته سپارښتنه کړي چې له دې ځای ووځي. د دغو کارکوونکو د دقیق شمیر په اړه په راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس او زوی روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړي او 50 ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماینونه کشف او خنثی کړي دي.
د دولو سرزو په جریان کې د 500 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په مینو باندې پوښلي دي.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیاتو وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه راهیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بیان د ازادۍ کور یا فریډم هاوس په اروپا او یوروایشیا هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تېرو 12 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې ډیموکراتیکې هڅې دومره کمزورې نه وې. د بشري حقونو دغې واشنگټن میشتې ډلې په خپل کلني راپور کې ویلي په ډېری هیوادونو کې منتخب مشران ډیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتاسي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګري او پولنډ په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوی دي. د فریډم هاوس په راپور کې همدارس روسیه او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوی دي. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو او ډیپلوماتان باسي. د ډیپلوماتیک جګړه وروسته لاغ راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړه چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیه ښکېله وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل سوی چې د می تر 15 نیټې د مخه دي د دغو هیوادونو او ډیپلوماتان له روسیې ووزي. د روانې میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسي ډیپلوماتان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له غبرګون سره مخامخ شول. تیرونی لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلي وو چې له چک سره د یووالي په بڼه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالۍ سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 12:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تېر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شول. د خبرونو پای
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به په نړیوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې هیڅ لوري نه غوړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ښاغلی بلینکن چې پرون یې له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونه کولې، دغه راز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړ او ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا بیا ویل د هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یوه تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوی په ګټه نه بولي.
په افغانستان کې په یو بل تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم پکې خوندي نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې یې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت، خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکاري به هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې د غوی داتمه په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
امریکایي بیرون میږي اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیلابیل څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت یې په زلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسېدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره طلایي چانس یا فرصت بولي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي طالبانو ته یې دا په ډاګه ویلي که نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد تېره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په تېره بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونې کولې. دغه راز وویل د کچېرې طالبان د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي دا ډله به بیا وځپل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیل زاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیل زاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستې غواړي که د نړیوالي ټولنې غوښتونکي یاست او غواړي چې له انزوا راووځي دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. خلیل زاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د په زغرده ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونې کوي؟ آیا په افغانستان کې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې سره دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت څنګه درېږي؟ کوم چون ګډې پاندې کېږي بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځایه پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نښه خاطره نه لري. هېڅ ډلم پکې ځان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونه شي.
که طالبان روغې جوړې ته غاړه کېږدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم له دې سخته شي، فکر نه کوئ چې وضعیت به خراب شي، د کورنۍ جګړې تر حده پورې به ونه رسېږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنې دوه جبهې باید رامنځته شي که خدای نخواسته شي وضعیت رامنځته شي چې جګړه دوام وکړي. یعنې دوه جبهې چې یو به د طالبانو جبهه وي او بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهې به شروع جنګ وکړي سره لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. دته به زه یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې دته یو ایدیولوژیک او فکری جګړه وایم.
د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ که چیرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پرې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولی شي؟
دا بیخي یو ټوکه ښکاري په دې معنا چې په یو وخت کې چې د امریکا قوت په ډول 5000 نفر وو دلته ما په خاطر درلودې یعنې پوځي فشار چې آخري فشار ده په طالبان ایران اوسته نو بیا کوم مرستې بندوي چې طالبان هغه په سر ټیپ شي. زما باور دا دی د تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبانو خپل حکومت چې له امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او زما په نظر کومه مالي اړخ زه نه وینم.
د چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. په تیر بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی نن و، دوهم پړاو به د روانې سهار میاشتې په 16 او دریم به هم د کابل ولایت کې وی چې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوی. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 2000 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور اتو ولایتونو کانکور ازموینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن یې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازموینو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انسان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه چې ډېره وه، ډېره صحیح پروسه وه، درسته پروسه وه او استادان په خپل وخت راغلل او پروسه دا په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفظ سم از مرکز بامیان و از لیسه سکور مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را 2 سال اشتاد خواندم و خیلی به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود سوالای خودم حل کردم و بعد سوال دیگه من هم تو چندانش
هم تو شکی ماندک و امیدوارم اونا انشالله
که
سعی باشه. در ازمین ملی اداره عمومی رئیس پوهان عبدالقادر خاموش در چهار شنبه پر از اول چه در روان کال ازمین با در نور و کلونو پر پرتلالا پر خوندی او شفاف دول او اخستل سی. در کانکور ازمین پدی لمری پڑاو که شاوخوا وات یازره در دولسه مطلقه یو فارغانو در لوڑو او نیمال لوڑو زدکلو بنسطونو لپار رقابتو نکوی. پا پام که در چه سکل پا کانکور ازمینه که پورتولیز دول سو باند 200,000 تنه در 12 موتورگای فارغان گردون وکری چه لادیش میر چخه شاوخوا 144,000 تنه بای پلوالو او نیمالوالو دولتی تحصیلی بنسوتونو که جذب سی.
بیا هم د زدکړې په موضوع کې تمکیږو. په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو او د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر د ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي خو یا ښوونکی نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې د دوی د زدکړې بهیر ډیر ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 3,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي. خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبي مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربېره د درسي کتابونو او د میزو څوکیو له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بي بي امینې د ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې فریحه شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالهای اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشده. تاله کتاب تاله هم شاگرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده هوار شوې، ځکه لا هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د ښوونکو له کمښت سره مخ یو، ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي:
زموږ مکتب سده موږ صحیح صنفونه نه لرو، چای چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نور موږ فعلا خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یي تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کېنو یا سرپناه صحیح نه لري مکتب مو.
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي: په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما پامیر نداریم، چاوکی نداریم، دزیر خایمه درس میخوریم. اگه چاوکی
منګ څوک یو امیز نه لرو او د غراز اسموک خوونځي ودانی هم نه لري. د خیمولاند سبق وایو که چیرې اسموک خوونځي ته میز او چوکۍ او ودانی ورکړ شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبانقل نامل د خوونځي سرمعلم نصر الله هم ورته خبره کوي:
زمو مکتب تعمیر نه لري، د ډېرې مشکلات سره مخامخ کې باران ګرمي د شب استادان په ښه طریقه درس نشي کولی، شاګردان په ښه طریقه درس نشي یادولی. زموږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ ته دا مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل دا پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتاب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر ژر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هوار کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 138 ودانۍ نه لري او کابوس 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټولې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شهر نو پر موضوع غږېدلی و. د غرض اساسي بشري حقونو له بلې خبرونې سره یو ځای د تخبر وخوسي و. نړیواله موضوع په واشنگتن کې میشته د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تېرو 12 کلونو کې کله هم ډیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وې. نور په دې راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له ډیموکراسۍ د پشاتګ لپاره خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د مؤسسه وایي منتخب مشران په ګڼو هیوادو کې ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیټ په حال کې د هغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقونو دغې ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له ډیموکراتیک پلوه د هنګریا او پولنډ وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوو هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېسارې ډول ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسۍ وضعیت پکې د 10 کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تېر یوه کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسۍ لپاره یې هڅې کولې او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همدارس په روسیو کې د اوکراین له پولو سره نشتې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزورې شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همهغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک هڅې پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک هڅې سیل شوي دي او ویل شوي دي چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګوینا بیا له 2016 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوې ده.
او سم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د پروګرامونو لړۍ ونوي برخه.
سلام استاذ نوم څه دی؟
ډیر زیاته مننه. نوم یې زین الله زهین دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. پلان زه په لومړي سمستر کې د اقتصاد په زده کړو باندې بوخت یم.
له دې نورم کوم کار کوئ؟
پلان خو غواړم چې خپل زده کړې په مسلکي توګه مخکې یوسم او خپلو درسونو ته مې اوګور کړی ده او د مشرانو ورونو هغوی دومره عاید موږ ته برابروي چې هغې باندې خپل ژوند په متوسط توګه په مخ یوسو.
د ژوند نه خوشحاله یې؟ د کورنۍ عاید مو ښه دی؟
لکه د نورې نړۍ ژوند د هغې سره خو د افغانستان پرتله ډېره سخته ده چې وشي، نو الحمدلله ګذرخاله ژوند مو روان کړی.
نو روژه او درسونه څنګه دي دواړه؟
روژه خو که ووایم روژه مبارکه خو هم ډېره ښه ده، ځکه چې بارانونه کېږي او درسونه دا چې ازموینې مو دي دواړه تر دې دمه ښه تېر شول او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کېږي روژه کې؟ اسانه وي که سخته؟
ما دغسې یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم، نو ما وکولی شول چې ډېره ښه روژه هم مخته ورسره یوسم او ازموینو کې هم ښه پچې حل کړم.
ستاسو ماشومتوب ته به وګرځو، دغه وخت روژه ماتي درته یادیږي؟
بالکل رین صاحب، که ووایو دغه په ماشومتوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتی کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل، په هغې وخت کې دغه لاوډسپیکر دغه شیان ډېر نه وو، نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ، کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شېبې هم ماته یادېږي، بیا دغه ماته یادېږي چې تر هغې به هغه وخت به یې موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلي.
د روژه ماتي پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بالکل، هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي، غږ به مو سره کوو چې روژې روژې ماتي دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه. آیا فکر کوئ د ماشومانو سره یو ځای روژه ماتی کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بالکل اریان صاحب، که ووایو د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بالخصوص بیا په روژه ماتي کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تون چلند کوي، فکر کوئ دا کار سم یا ناسم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابته کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم، په زابل کې دونه زیاته ګران پروشې ده چې حکومت هېڅ مخنیوی نه کوي، چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکوي. دوکانداران د اوړو سه بېرته در خورچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګران پروشې ده، هېڅ کومک یې د ولس سره نه ده کړی. د ګران پروشې چې شیان ساتلي دي، ګدامونه یې په ډک دي، نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو پسې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام.
ورو رايو ډرایور خبرې کوم، محمد ګل زمي د مشارې نو بارډر باندې امروز بس ګمرک کې زو بل ورځ ګرځي. ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو، بیا ټول دا ویا ټنه زغالي بار کړی په پاکستان ته په شارې نو بارډر باندې.
اوس ورو جان دی ټول په ورځ را خوښ کړل ټول بس چا ماتیل تور کی د تل غبرک را وړي د تر واخ نور نور موټر پر را باش ورو دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه د مکمل غلا د دومره دا بیا تن دا وړي څل تن نه ماسول کوي اوس ور موټر کې ولا جندل د شاري نه او تجرا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دی مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
کندار کار نہ خراب دی
افغانستان کې مازیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې دی ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي خو اوس به فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لورې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبان وخت د رسیدو احتمال رد نه کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راسویل سنتر ماشام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډیریدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفر یو شمیر کارکونکي له دې هیواده ووزي. راسویل سن زیاتوي هغه کسان چې کولای شي هم د دندې له بل ځای ترسره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو به هیڅ سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي د سفارت کې پاتېږي. د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسکونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. د بیان د ازادۍ کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویل دي چې په تیرو اوولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې. روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو و ډیپلوماتان باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي.
کمو غوښتي وي د یو نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام مخله دې چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. یو بل موضوع راخلو په غزنی کې خبر اعلان وایي دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بوکري خبر اعلان تر شا ودرېږي. دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان د ملي اتحادیې پخواني وژل شوي مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجد خان مډال ورکړل شو. نور په دې رپورټ کې
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد ږغ دی چې د سې شمې په ورځ کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبره یې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای و بلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبریالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو چې د هغې له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنه ستایي خو وایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په ریاست وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مصونیت برخه کې د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې په دغه حساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، ځیرک، زړهسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان و. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومې میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال و او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی و. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه